افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وايي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وايي کنړیوال غواړي افغانستان امن وي له طالبانو سره باید تعامل وکړي نه دا چې هغوی منځوي کړي. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وايي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په دې وروستیو کې تر ټولو بد ځای دی.
Afghanistan has always been one of the worst places on earth.
Afghanistan la jeri mudira hisse de mashumano la para de zmake yula ta tulu bad zayuno tkhawo.
De Pakistan hukumat wai nur nishika wala che pakhbala khawra ke de Afghanistan new kadwalo ta zay warkri.
Yara mug sara already there that refugees di yoda ko faras kamuga di announcement to kuch yara refugees are allowed no there ziyat parash.
په کندوز کې پانګوال هیله مندي چې پایدار امنیت به د اقتصادي چارو له غوړېدو سره مرسته وکړي.
او امنیت یو تر اخره پورې هم سي امنیت یې نو روش کوي، د قانون روش کوي، تجارت هم روش کوي.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان او کور کلی دوه ونې خبرونه مهیروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي ولستان یو زیاده خبرونه چمتو کړې دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خلل شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي پراتونکو 15 میاشتو په بخښنه سره پراتونکو میاشتو کې افغانستان او دغه یوات گاونډیانو سره 1500 میلیون یورو مرسته کوي. او د قرغیزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال نن کابل ته تللی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي دی او باثبات افغانستان لپاره سره یو خلل شوې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته کړی ده. دا کتنه د افغانستان په وخت تیر شپه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې شوې ده. ګوتریش زیاته کړي ټول 15 قدرتونه داسې سولېز او باثبات افغانستان غواړي چې بشري مرستې په کې لستونځي او طبي سپرته وویشل شي. نوموړي ویلي نړیوال قدرتونه داسې افغانستان غواړي د جنونو او خزو حقونو ته پکې درناوی وشي، ټول شموله حکومت ولري او بیا د ترګرو پټنځای ونه وسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي پراتونکو میاشتو کې افغانستان او دغه هیواد گاونډیانو سره 1500 میلیون یورو مرسته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې هایکو ماس دا خبره پروند د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وکړه. تر اوسه پورې د هغو هیوادونو نمونه نه دی یاد شوی چې جرمني غواړي د افغانستان ترڅنګ ورسره مرسته وکړي. هایکو ماس ویلي اصلي لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې نوي راپیدا شوي بشري ناورین ته رسیدګي وشي. د هغه په خبره دا ناورین د سیمې ټیکاو ته یو ګواښ دی. طالبانو لاسته د کابل د لویدو په تعقیب د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر پیسې په امریکا کې کنګل شو چې ورسره د خلکو بیوزلي لا زیاته شوه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلي چارواکي اندېښمن دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. د اف بی آی رئیس دا خبره پرون د امریکا د استازو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیټې په استماعي غونډه کې وکړه. اخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي هیڅکله به افغانستان د ترهګرو په امن ځاله بدل نه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هایکو ماس پرون د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کې دا سرګندونی کړی دی. د بشري حقوقو د سار سازمان او د بشري حقوقو انسټیټیوټ وايي طالبانو په هرات ولایت کې د ښځو او نجونو حقوقو په پراخه کچه نقص کړي. خو د طالبانو حکومت د غیدا بیردوي. د بشري حقوقو د سار سازمان او د بشري حقوقو انسټیټیوټ نن په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا کار د طالبانو په غړو باندې د دې ډلې د مشرتابه د کنټرول په اړه اندېښنې پیدا کوي. په اعلامیه کې د ځینو ښځو په حواله راغلي چې د طالبانو کسان په مطرح ښځو پسې ګرځي، اجازه نه ورکوي چې هغوی له کوره ووزي او آزادانه تګ راتګ وکړي. اعلامیه کې زیاته شوی چې طالبان د ښځې له کار، زده کړو او سوله ییزو غونډو منع کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې.
هیچ موردی نداریم در هرات که خدای نخواسته حقوق دختران و خانمان ضایع شده باشه.
په هرات که هیچ داسې مورد نلرو چې خدای مکه د ښځو یا نجونو حقونه ضایع یا نقص شوي وي. موږ په دې اړه جدي یو، ښایي پروپاګند شوی وي او غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. د طالبانو په لومړني رژیم کې له 1996 تر 2000 لومړي کاله پورې ښځو او نجونو د کار، زده کړو او ورزش اجازه نه درلوده. د قرغیزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال طلعت بیګ او څو نور چارواکي نن کابل ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې دا خبره کړې. د مجاهد د ټویټر له مخې د قرغیزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال او د بهرنۍ پالیسۍ مشر په ګډه نن د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. متقی د قرغیزستان له مرستو مننه کړې او په دوامې ټینګار کړی. د طالبانو ویان زیاته کړې په دې لیدنه کې د هر اړخیزو اړیکو او دوامداره همکاریو ژمنې وشوې. د منځنۍ آسیا هیوادونه په تېره بیا هغه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د طالبانو د واکمنېدو په اړه اندېښمن وو او آن یې د پولې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره لسګونه زره اضافي عسکر ځای پر ځای کړل. طالبانو بیا ویلي د دوی جنګیالي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښ نه پېښوي بلکې د دوی حکومت ښې اړیکې ورسره غواړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شل اوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا تازه ردبندي ښیي چې محمد نبی په 215 نمرو په دې ډله کې لومړی مقام ته رسیدلی. په یو ورځنیو لوبو کې هم محمد نبی دویم مقام لري. محمد نبی تر دې مخکې څو واره د آل راونډرانو په ډله کې د دریو لومړیو لوبغاړو په شمار کې راغلی و. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په تازه خبرو شوو درجه بندیو کې د افغانستان د کرکټ مشهوره څیره راشد خان په شل اوریزو لوبو کې لږ څه شاته تللی، پخوا لومړی و خو اوس په دریم مقام ولاړ دی.
خبرنه مولا زدی رادیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. د امنیت شورا دغو 15 دایمي غړو پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د امنیت شورا د دې غونډې نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریس خپل کړ. دوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره کار وشي، خو د امنیت شورا یوه غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غونډ غړي یو سوله ییز او باثباته افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. ګوتیرش زیاته کړه داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې خپل حضور درلود او د چین د بهرنیو چارو وزیر آنلاین برخه پکې اخیستې وه. دې خبرو تر یو ساعت ډیر دوام وکړ. فرانس پرس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې په دې غونډه کې همشخي زیاته وه او هیله ده چې طالبان به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. دې چارواکي زیاته کړه چې دی فکر نه کوي چې د طالبانو له اوسني موقتي حکومت به څوک راضي وي او د چین په ګډون به یې څوک په رسمیت پیژني. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس دا غونډه رغنده وبلله او په ملګرو ملتو کې د چین سفیر ژانګ یون تر غونډې مخکې فرانس پرسټانس ته وویل چې د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټه متحد حکومت غواړي. چین تر دې مخکې د امریکا پر متحد ایالتونو انتقاد کړی و چې ولې د افغانستان په میلیاردونو ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده، خو په ورته وخت کې پکن غواړي چې په ګاونډ کې د افراطي ډلو مرکز نه وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي حکومت نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کوي چې یوه داسې د لارې نقشه جوړ کړي چې په نتیجه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، طالبانو ته امتیازونه ورکړل شي او وګوري چې شرطونه یې پوره کیږي او بیا یې له مشرانو سره مخامخ خبرې مخته یوسي. قریشی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. قریشی په دې اړه چې نړیوال باید له طالبانو سره څه ډول تعامل ولري په درې ټکو ټینګار کړی او وایي نړیوال باید واقعیتونه درک کړي، له زغمه کار واخلي او له طالبانو سره تعامل وکړي، نه دا چې د ده په وینا هغوی منځوي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو په وړاندې د زغم او ریالیزم یا واقعي بینی په اړه وایي د افغانستان د امن کولو لپاره مخکنی هر هڅه ناکامه شوې، نو اوس د دې تمه نه کیږي چې له طالبانو سره نوې هڅې د سمدستي نتیجه ورکړي. قریشی ویلي که د امریکا متحده ایالات او متحدین په تیرو دوو لسیزو کې ونه توانېدل چې طالبان راضي کړي یا یې له منځه یوسي، نو څرنګه تاسو دغه چاره په دو میاشتو یا راتلونکو دو کلونو کې ترسره کولای شئ؟
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د امریکا متحده ایالات او جرمنی په افغانستان کې د ترهګرو د بیا فعال کېدو او په دې هیواد کې د دوی لپاره د پټنځایونو جوړېدو ته اندېښنه ښیي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي افغانستان باید بیا ځلې هېڅکله هم د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نه شي. نور حال په دې راپورټ کې
امریکا او جرمنی اندېښنه لري چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو فعالیتونو په خوندي پټنځای بدل نشي. د امریکا د اف بی آی مشر کریستوفوري د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د ځینو غړو په یوې غونډه کې ویلي چې لا هم له افغانستانه دا اندېښنه زیاته موجوده ده چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. هغه ویلي د دې فرصت اوس شته چې په افغانستان کې ترهګر بیا ځلې فعاله حضور پیدا کړي او هلته ځان لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي. ښاغلي ریدا څرګندونې هغه مهال وکړه چې د امریکا د کانګرس ځینو غړو له ده او د امریکا د ملي امنیت له رئیس په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه وضاحت وغوښت. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حکوماس له قوله په یو بیان کې ویلي چې نړۍ اوس له افغانستان سره مخ ده او د دې په لټه کې ده چې د افغانستان اوسنی حالت څنګه بدل کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله په دې بیان کې راغلي چې له افغانستانه د اندېښنې په زیاتېدو دي او ویره ده چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي. ښاغلي ماس ویلي چې اوس ټول اړخونه په دې کار کوي چې په افغانستان کې روان بشري حالت څنګه کنټرول کړي. دې ټول اندېښنو ته بیا طالبانو که څه هم تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې وي او ویلي وو چې دوی ژمن دي چې له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. طالبانو دغه شان ویلي چې له افغانستانه نړۍ ته د ګواښ نه پېښول د دوحې تړون یوه مهمه برخه ده او طالبان دې ته ژمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره میلادي میاشت په کابل کې 2 چاودنه د 10 امریکایي ځواکونو په ګډون شاوخوا 100 افغانان ووژل چې د دې بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست. کته هم د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش وسلوالو ګواښ جدي نه دی بللی، خو په ختیځ ولایت ننګرهار کې تیره ورځ او لدی 2 ورځې وړاندې پرلپسې چاودنه چې د داعش وسلوالو ترسره کړې و، یو شمېر طالبانو ملکیانو ته پکې مرګوب لاړولې، د اندېښنې لاپسې زیاتې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. یونیسف یاد ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په دې وروستیو کې تر ټولو بد ځای دی. دغې ادارې ویلي افغان ماشومان په دې وروستیو کې د نورو کړاوونو تر څنګ له تعلیم هم بې برخې شوي. دوی په ځانګړي ډول د نجونو زده کوونکو په اړه ژور اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې له 6 ټولګي پورته له زده کړو بې برخې شوي دي. نور حال په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا سړي یعنی
د کندهار اوسیدونکو بي بي شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو شول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا سړي یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم وو ټولې درسو ته تللې سنټرو ته تللې، اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راغله ټول انجنې پر کورونا سړي برحالي کې نامعلوم دي، به سرنوشت ټوله ناست دي. وایي نن او سبا ته شروع کیږي، تاریخ وټه کې وایي دې ورځ ته شروع کیږي، تر اوسه هیڅ داسې سم درک نه دی. مرکور سره بیکاری، د اقتصادي مشکلات، خلک کرده سر ټکوي، د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشام د ډوډۍ پورې ایران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې ستونزو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د یوې کډه سوې کورنۍ سرپرسته چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د خپلو ماشومانو د کړاوونو په اړه وویل.
دا مهال می ماشومان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټرو ته غږونه کوي، ورځ کې 50 یا 100 روپۍ ګټي. ډیره بیکاري ده. موږ دلته د شارناو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوې او ښځینهو ته دا اجازه نه ده سوې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1 میلیون ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي.
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10 میلیونه افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي یې له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي یې بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغه ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هېواد اوسېدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته په زرګونو افغانان د تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي، خو د پاکستان حکومت وایي چې له وړاندې هم په دې هېواد کې په زیات شمېر کډوال اوسي نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد هم په دې وروستیو کې ویلي چې په غیر قانوني توګه پاکستان ته د ور اوړېدونکو کډوالو مخه به ونیسي او هغوی به کچیر ور اوړي بیرته خپل هېواد ته ستانه کړي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر فلیپو ګراندي په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان په ګډون له نورو هېوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته خپل پولې اخلاص کړي. نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د خبریال احمد الله په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي د اګست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنې دو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسېږي.
ما سره اسناد شې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل ډاره کې ونې ولما ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یې میچاتې ونه دومره مشکل نشته. خالي وڅو بخښنه نه کوم چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تېر کړو هلته، نو ډېره باندې پارچه کټ کړې وه، کچرو ته وړاندې کړلم چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کښې م کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم، نو بیا زه هغه ځینه کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې را تللو دومره سخته لاره وه، بېخي څو ګرځې مونږ په دې لاره رالو او بېرته شاته کولو، بېرته رالو بیا شاته کولو، بیا د کوټ نه چې را واوړو نو ډېر زیات په مشکل زه بېرته دلته را واوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده، په تیرو وختونو کې یو شمېر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمېر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر درشتمه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو له ویرې حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دوی به نور ریفیوجیز نه پرېږدي. یاره موږ سره آلریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي، او دا خو فرض که مونږ دوی ته اناؤنسمنټ وکړو چې یاره ریفیوجیز ار الاوډ، نو ډېر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي، نو په هغې کې وی فیل چې خو فرض که انکیس کو پاکستان بارڈرز کھلاؤ کی نو تعداد بڑھ رہی ہے، اٹ ول بی یو نو ان ملینز. دی وجہ باندې ری کوشش دا کی چیز رہنے شي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي، او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر اوولسمه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګرینډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه دې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لکه خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولی شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
که داسې څه قسمه یو حالات جوړېږي نو مونږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څه قسمه داسې زمونږ نه طرف نه کېږي هغه که د شیلټر یا نور داسې څه کوم سپورټ وي هغه به مونږ ورکوو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو این ایچ سی آر زمونږ چې کومه کیپاسټي رشته دی مونږ سپورټ کولی شو، مخکې مونږ سپورټ کړی دي او بیا مونږ.
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې له وړاندې یو شمېر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمېر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لکو پورې نا رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
په سلګونو افغانان په نوې ډیلي کې بند پاتې دي او منتظر دي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا چې دا ګیر شوي افغانان څرنګه او په څه مقصد هند تللي وو او اوس له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په دې اړه زموږ همکار مجیب حبیبزی په نوې ډیلي کې له نثار احمد سره چې یو له همدې ګیر پاتې شوو افغانانو د مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې له څو ورځو راهیسې دوی هلته بند پاتې دي او عمده ستونزې څه دي.
مونږ سے کم لس نی ولا لدول سوا نزیات سوی دی خلق دلتا پر ڈلی کے بند پاتی دی دلتا خلق سرا جنازی دی بیچارگانو پہ اخچالو کی خی دی ورورا مونږ تا ود اریانا شرکت سرا مونږ غگی دلی و رئیس سرا غویل سے مونږ تا ڈلی اغن را کی اجازه را کی د نشاست کینو دلتا دی افغانستان دولت وای چې مونږ کوم ستونزه نه لرو چې مونږ ته دلی دولت هغه را کی اجازه را کی مونږ درزو خپل مسافرین انتقالو او وس نو کله سفارت یو سفارت زو کله بل سفارت افغانان ډیر په جنجال کې دي ډیر په مشکلات کې دي. ورورا
د دوی دغه لویه ستونزه چې تاسو ورته یادونه درلوده پته لدی چې دوی غواړي ستانه شي ته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپل نوي ډیلی کې؟
دلته خلک له اوسېدلو سره څو رقم جنجالو سره مشکلات سره مخ دي. دا خلک افغانان دي موږ او تاسې داسې مخ پیسې ورسره نه سبي چارګانو سره کرایه دي کوتا کرایه داسې خلکو سره نه هغه ورځې موږ چندو کوله بعضې خلکو ته چندم وکوله خلکو ته چنده وکوله بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نهسته قدن. نو موږ دلته تر څو وخته پورې تقریبا د ما دغه پنځه اویا ورځې کېږي چې زه راغلی یم دلته ان کې بند پاتې یم. مریض را سره و ترورځیه مې و هغه مې اپریشن کړی و د ملا عملیات یې و هغه خلاص و. په خیر موږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې هلته د ملګرو ملتونو سازمان دی د مهاجرت برخه فعاله ده او همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و. تاسو دغو ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلي یاست، دوی ځواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و؟
وروره موږ هلته هم ورغلي یو، د افغانستان سفارت هم ورغلي یو، سفیر صاحب سره هم کتلي دي، خو موږ ته کوم یو مثبت جواب نه دی راکړی. موږ ګرځېدلي د موږ مشران سپینګیري سیاسری بیچارهګانې تللی دي د افغاني سیاسری.
د کومو مقصدونو لپاره دغه ډیر شمیر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ول؟ او ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان نه وتښتي، او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستان شي؟
دا کسان بعضې کسان چې دا راغلي دي دلته ډېر کسان تداوی ته راغلي، تداوی ته مریضان او بیچارهګان نه راغلي دي، او هغه دي فامیلي راغلي دي. بعضې کسان ټول فامیلي نه په افغانستان کې پاتې دي. دا کسان چې دي دا داسې نه دي راغلي چې بل ملک ته لاړ شي یا بل هیواد ته لاړ شي. یو دوه نفر راغلي له خپل فامیلي مشکلاتو سره مریض ده او هغه ورسره دغیر اوسې دي تداوی کړ دی، اوس غواړي بیرته چې واپس لاړ شي خپل وطن ته کابل ته لاړ شي.
په نوې ډیلي کې نثار احمد چې وایي له خپل کورنۍ سره تقریبا اویا ورځې کېږي چې په نوې ډیلي کې بند پاتې دی او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي، خو امکانات نشته. البته د یادونې وړ بولو له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي د کابل له هوایي ډګره تر اوسه د مسافرلوونکو الوتنو بهیر نه دی پیل شوی، یوازې چارټر الوتنې او ځینې نورې الوتنې چې افغانستان ته مرستې رسوي د هوایي ډګر کې ښکته کېږي او پورته کېږي.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسي ملاتړ.
وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ، د کور کلی او د ماشومانو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم سعد لوسی خدمت ته هلمند ولایت ته غوښتنې د وسالې تشریحان په ژوند طالبان د اسلامي مرات نه غوښتن دا چې جد ټول د دولتې ادارې او ملکي ادارې په اړه کې چې خلک له دې رسنې سره مخامخ شي مشتا چې وګورم یو خدای کاری او بل خو چې کړي طالبان نه غوښتن دا چې خلک د کاری فرصتونه برابر کړي او خلک تمر شي وي چې یو خو چې کړي چې افغانستان ملت ستړي ملت دی وضعیت ډېر خراب دی. خو ولې کاروبارونه نشته، کارخانې نشته، د تمر څخه خلک وي چې لکه چې وچکایي ډېر بد اغېز کړي.
زه غواړم چې دغه د افغانستان د دولت دا کم عسکر چې کوکور شوي دي دغه ته وظیفې ورکړي، او دا خو ډېره غټه ستونزه جوړه شوله چې دا خلک کوکور شول او همدغه یو معاش یې درلودلو او د دې نه هم بې برخې شي. دغه پیغام مې دی چې په دغه باندې لږ کار وشي، غور وشي.
السلام علیکم ماما صاحب میرای ولایم تماس کیما روزم لا وزرالم چې تاسو انسان چوک دلته ظلم شروع دی، بس طالبان دی ولایلی مرشکلنه و درې خلکو مبرینه چپکی ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره نه وی وو ما وته ولې دا په پوره نه پوره دی چې دوشکان نه وتی شو چې اور دل خبره مندار چې خپل شخصیت دی بل دغه ګور دا باندې دا ولې دې ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی حاجم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې ظلم کیږي ورو دا ایمان اړوال ته دا درخواست دی دا ظلم جو بند کی دے باندھ دا وہ مسلمانی ہے وادن جی آیا او تی دی عجیب دی شکو اس موٹر سائیکل والا او درو بیچارہ اگر موبائل کی دی کے ذکر کی اکشن ہے دا غیر بیچارہ کو تو وی دا ایکو زنانا اکشن دی دغه دی پتی زما ا بیچارہ او دا والے ککم سٹیشن والے دغه والے لال دی شو دور بڑے ہاز دم دا ہون دا وز دی پوری فل پستر دو حال دروری ہم دے نجی راجو سر جی السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي دي او باثبات افغانستان لپاره سره یو خلک شوې دي. دا خبره د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتریش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر کتنې وروسته خبرې اعلان کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي په راتلونکو میاشتو کې افغانستان او دغه هیواد گاونډیانو سره 1500 میلیونه یورو مرسته کوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلي چارواکي اندېښمن دي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو ل راوتلو وروسته ممکن دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بشري حقوقو انسټیټیوټ وایي طالبانو په هرات ولایت کې د ښځو او نجونو حقونه په پراخه کچه نقص کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړه. د قرغیزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال تلعد بیگ او د ولسمشر د بهرنیو پالیسیو سلاکار نن کابل ته تللی دي. هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په شلاوریزو لوبو کې د آل راونډرانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ.
وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د کور کلي او د ماشومانو لپاره ځانګړې خپرونه، خو اوس یو بل راپور راخلو. په کندوز کې د سوداګریزو فعالیتونو له ټکنی کې دوه سره داسې شرکتونه هم شته چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی. یو هم د صفا د مالوچو او د غوړیو د تولید شرکت دی چې مسؤلین وایي اوس هم د ورځې څه باندې زر ټنه مالوچ یا پنبه تولیدوي.
که څه هم په افغانستان په تیره بیا په کندوز ولایت کې د نظام بدلون له امله ګڼ شمیر پانګوالو خپل فعالیتونه محدود کړي دي، او پر دې سربیره یو شمیر تولیدي شرکتونه هم په ټپه ولاړ دي، خو په کندوز کې د صفا د مالوچ او د غوړو د تولید شرکت مسؤلین وایي چې دوی خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د دوی د خبرو له مخې چې پر دې شرکت د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه شوې او په څلورویشت ساعتونو کې د 110 ټنو مالوچو د تولید وړتیا لري.
د نوموړي شرکت استازی سلاودین سعید ازادۍ روډیو ته وویل
جنوپریسی پنبه یعنی مالوچ، روغنی خوراکي پنبه دانه یعنی چګت و تولید
زموږ د مالوچو او د غوړیو تولیدي او صنعتي شرکت خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه شرکت د مالوچو، د خوراکي غوړیو او د پنبې د دانو ترڅنګ صابون هم تولیدوي. د کورنیو بازارونو ترڅنګ یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات لرو.
د دې ولایت کروندګر د پنبې د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د پنبې بیې څخه هم راضي دي او زیاتوي چې دغه شرکت په فعالیت سره به زیات شمیر بازګران د پنبې کښت ته مخه وکړي. د کندوز د ګلتپی ولسوالۍ د اسماعیل شینواري په نوم یو کروندګر راته وویل
خرید و فروخ خو منگا دیر خوشحال است و صحت پزل دو خدای شکر الحمدلله یو لجه واجه نالجه آرامه نالجه کراری نالجه اغنا دیر خوشحال است در تو کالکی دی منگا پزل دو خدای دی منگا پومبا دی منگا پختی کپ جیگا بای اصل کی
پا ورطا محل که یوش میر سوداگر دی دغت تولیدی شرکت دی فعالیت لامل خوکی سرگندوی خو په بانکونو که دی پیسو نشتوالی دی سوداگری زو چارو پر وران دی لوی خند بولی. په کندوز کې ملي سوداګر پاینده محمد وای
ما فضل خدای دې دا تقریبا میاش پکېږي چې فعلا امارات اسلامي راغله دې ان شاء الله چې په دې امنیت کې او امنیت یې تر اخره پرې امنیت امنیت نو روش کوي دې قانون روش کوي تجارت روش کوي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست چارواکي بیا له سوداګرو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دغه راز پانګوال ته د سر او مال د خوندیتوب ډاډ هم ورکوي. د یادې شوې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن په خپلو خبرو کې وویل
ټول تجاران ته دعوت ورکړو چې هغه راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي، خپل سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې وکړي، هغه ته موږ دادګرنه ورکړو، د هغو امنیت به موږ تامینوو، د هغو لپاره به سهولتونه برابروو. ملي تجاران ته په خارج کې پانګونه کوي، هغه درسه خپله د افغانستان کې پانګونه وکړي چې د هغه ګټه او منفعت د ځورېدلې ولسه ورسیږي.
په کندز کې د دې تولیدي شرکت سربیره ګڼ شمېر نور تولیدي خصوصي شرکتونه هم موجود دي، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله ځینو یې لا هم خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي. د پنبې کرل په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندز کې له لرغونو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. یو مهال د دې ولایت د سپینزر شرکت د مالوچو سربیره د زغرو او د پنبدانې د غوړیو تولیدات درلود او زرګونه کارګران پکې په کار بوخت وو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. هغه څخه کیا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کیږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره سره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی. په پایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات ده، او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نوشابې دي، ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زری خلک مصرف کی، نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپله کافین اخیستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دا نو اشتها بلا کوي، نور د دیهایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزرات کې داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونو او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لار شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا مری ته چې نوځي مری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دي په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي، په کولمو کې ډیر ناخوالې رامنځته وړي، خپل د کولمو او د معده تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي، داسې کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډیر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي، کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډیر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډیرې واخلي، لیکن بدبختانه که واړه دي، که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا د تنده یا تږې پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخلل، دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو حالت کله چې ډاکټر تمزي ډاکټر بعض کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه خلی غیته دی خوب دواګان چې کوي چې هغه یو دی بل پر ضد کار کوي
په دغه نو شابو کې هغه کې پپسی دا یا د جنسنګ رقم رقم نمونه لري په دوه کې کوم مواد کاری دي
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي دار مشروبات چې دي یا غیر انرژي دار مشروبات چې دي په دې کې هغه مهم عنصر دی چې دی کافین دی کافین نو داس یو شید چې مثلا خصوصا په انرژي لرون کې مشروبات کې یا سخا کې په دې کې تقریبا داس په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتر یا 300 میلی لیتر راځي په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرام پورې کافین موجود وي شوګر یا خپل قند دا ډیر زیات مضرات لري نور جنسنګ پکې دی هغه ډیر زیات خپل ځم مضرات لري جنکو بایلوبا بلا ماده ده ګورین دی دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې د سیب مفادات نه لري صرف یو کاذب یو گذری یو ډیر مقطعی آرامتیا انرژي سړی ته ورکوي داسې فکر کوي چې په مغه لس دقیقو یا شلو دقیقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پایل کی فکر کوي چې دا پایل د ما سره د انرژي کومه کړی لیکن دغه د پایل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري ډیر مشکلات منځته راوړي
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېر زیات علاقه ښیي که په زور یې که په رضا یې نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته اماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې عادي اقل زړه یې صبر شي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا د ما شالاتوب د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بلاخره د دې سبب ګرځي چې شوشه متلاس ته راځي نو هغه د غي عادت ګرځي هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته پلرونو ته ده یا مشر ورورانو ته د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ د اولاد شرط ومنئ ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دې په تحصیل کې په خپله حافظه کې په ډیرو شیانو باندې که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامې په درد وخوري د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري تاسو د هغې ژوند په یو دقیقې آرامش باندې یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ
د حل لاره څه کیدلی سي ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم یې تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولی شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري هغه په یخچال کې وساتو لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي بیا ورسره لک شودې ګډې شي یا یو مثلا شیریخ دی جوړ شي یا مثلا داسې نوشابگان د طبیعي د نارنج و مالته یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کی خو ته چې طبیعي منبع ولري نو هغه کولی شي چې ډیر زړ د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي خو ډیر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوی نه دي چې هغه ډیر زیات علاوه د کافین اعتیاد آور دي نو د دې د اعتیاد ضد کارم دغه دی چې باید قانون د التشې کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي او بل غټه خبر ده د مشرانو لپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري د ماشومانو په مخ کې ونه خوري حتی دا ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابه باب په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي هغه باید زر اخوته کړي ټول درواغ دي د صرف همدغه دي چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري صحت لپاره ډېر تاوان
لري دغه نوشابو کې که پیپسي ده که دا نور دی یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي ماشومان څه چې حتی لویان یې تاسو خبره معتادیږي ورباندې دغه پاک لبانی تاسو وایه
ډیره ښه پوښتنه بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوی دي هغه ډیر متعدد شیان دي، خو په ډیرو کې بیا خصوصا په پیپسی او کوکا کولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره، بوره یا شکر ډیر په غټه پیمانه. او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي، هغه ډیر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کچوي چې هغې سره یې ام تام ښه کیږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي، د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې د هغې د هضم طریقه سره کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي او کوک په چېرې په دې هر چیشي نه زیات دی. تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا د هغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دي، او هغه ډیر اغیزه په چو باندې لري، هم تم یې ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه، خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپله بوره مصنوعي ده، طبیعي چیل لري، ډیرې ناخوالې ډیرې ناپایلې چې دا منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي. هم کولای شي چې چاغي دست بی وخت چاغي منځته راوړي، چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځ نه ځي په اسانۍ باندې. او تاسو باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسي یا شی سخري د چې هر وخت په پورس کې چوري وخوري، نظر هغه کوم تحقیقات ته شوی، تقریبا یو کیلو وزن جوړي.
قدر من دوستان، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خرغلاست. آیا د کورنۍ مولیدلې چې په ډیر مصرف مخته شوی وي؟ ولې ځینې کورنۍ په هر څه کې اسراف کوي او څنګه کولای شو چې په لږ مصرف خوشاله کورنۍ ولرو؟ نن هم دې موضوع باندې خبرې کوو چې د راپور تر څنګ له یو تن ارواپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. منوریدونکو، تاسو به ډیره داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې کله پیسې ورته په لاس ورشي نو د سبا فکر نه کوي او په یو واري مصرفوي، چې دا کار کورنۍ له بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي. یا داسې کورنۍ چې کله پیسې ورسره وینو په لوړو مصارفو ځان خوشحاله احساسوي او کله چې بیا مصارف یې راکم شي نو حتی رواني او روحي تکلیفونه ورته پیدا کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ هغه میرمنه ده چې په ډیر مصرف اموخته شوې. نوموړی وایي چې کله یو روپۍ هم ورسره پیدا شي نو تر څو یې چې مصرف نه کړي طاقت یې نه راځي. نورې خبرې به له ګل مکۍ څخه واورو.
خو څوک چې په غټ مصرف اموخته وي نو هغه هېڅکله هم نشي کولای چې خپل لاس ونیسي. شخصا زه خپله په ډېر مصرف اموخته یم او د یو لوی فامیل یا لوی کورنۍ نه یو چې زمونږ کورنۍ ډېره لویه وه او هېڅکله مونږ کم مصرف نه درلوده او همداسې مېلمانه هم درلوده. نو هر څونه به م چې کوشش کوو چې مونږ مصرف کم وکړو مګه نه م شو کولای. همدارنګه مې ماشومان هم په ډېر مصرف اموخته دي، یعنی په یو شي قناعت نه کوي، باید ډېر شیان ورته راونیسم د بازار نه. نو کله چې بازار ته ځم او دوی ته هر څه راوړمه کور ته، یعنی سودا اخلمه، نو چې کله کمه واخلمه او یا پیسې راسره کمې شي نو ماته ډېره جالبه ښکاري. یعنی هېڅ راته نه معلومېږي چې ما سودا اخیستې. کله چې کور ته راوړمه همداسې زما ماشومان ما هغه نه خوښوي یا ورته ډیره لږ کاری زما په نظر دا سم کارم نه ده.
نوموړی دا هم وایي چې په دې باندې ښه پوهیږي چې دا بې ځایه مصارف به په راتلونکي کې ښې پایلې ونه لري او د همدې ډیر مصرف له وجې یوه روپۍ پس انداز هم نه لري. همداشان داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې په مصرف کې له ډیر احتیاط څخه کار اخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکی ثنا الله وایي چې دوی د وړکتوبه همداسې عادت شوي چې په هر څه کې له اندازې زیات اصراف ونه کړي. نوموړی زیاتوي،
زه د یو انسان او مسلمان یو شهروند په توګه اصراف نه کوم. زه داسې کارونه کوم چې له اصراف څخه جلوګیری وشي، لکه د اوبو ټانګې ډک شوی دي نه پرېږدم چې بې ځایه لاړ شي، زیر بنده او داسې لکه کور ته چې یو شی ضرورت یا هغه شیونه اخلم چې شی ضرورت نه هغه شی کور ته نه اخلم چې بې ځایه مصرف دي. ولې بې ځایه مصرف کو؟ اوس باید د اول نه ما همدا کارونه کوو چې بې ځایه مصرف نه شي، بې ځایه مصرف ښه نه دي. اوس شکر الحمدلله لرو، داسې وخت دی چې بیا نه لرو، ولې چا ته احتیاط شو یو بل ته احتیاط شو.
بله خوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نبیله وایي چې پخوا به په هر څه کې لکه د خوراکي توکو په اخیستلو کې یا د کور د وسایلو په اخیستلو کې ډیر مصرف کوو، خو اوس بیا دا کار نه کوي او خپل ټول مصارف یې کنټرول کړی دی. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلې ده:
وخت به چې ماش راته هغه ماش به م په لس ورځو کې یا پنځلس ورځو کې مصرفه او زر زر به م هر څه به م اخیستل، بازار ته به زر زر تلو، تیاره ډوډۍ به م خوړله، هر څه به م اخیستل، ماشومان ته به م پیسې ورکولې، غټ غټ مصرف به م کول. خو اوس نو هغه ماش چې راشي هغه اخلو، یو میاشت مصرف یې کوو، لږ زره کې ګزاره کوو، لږ لاس نیسو. افغانستان وضعیت ده، افغانستان خار وخت همدغسې یو حالت لري، کله یې کله پیسې کلنی نو لږ زره کې گزاره ورسره کوو. مثلا وخت بم چې تیار ډوډۍ کباب م اخیسته، چرګان م اخیسته، اوس هم هغه یو کیلو وښه واخلو دوه وخت هم کېږي، هم غرمه هم د شپې کېږي. او ماشومان ته هم دونه پیسې نه ورکوو، دونه زر زر بازار ته چیم چې ضرورت نه وي نه ځو، نه اخلو، هر څه چې ضرورت وي هغه اخلو، هر څه چې ضرورت وي هم هغه اخلو. نو دا دونه مهمه خبره هم نه ده نه چې خلک اوس چا سره پیسې نه وي چې ځان جګرخونه کې یا کورګي ستونزې واچوي چې والا پیسې نشته دي، ما وخت غټ غټ مصرف کوو اوس سره نشته. خیر ده، باید چې گزاره وکړي، څوک ولنده مصرف ولک زره کې لاس ونیسي، په هر حالت کې باید چې خوشحاله.
همداشان د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي او د کورنۍ مسایلو کارپور غلا تلاش به دا راته ووایي چې څنګه کورنۍ خپل مصارف کنټرول کړي او په لږ مصرف خوشحاله ژوند ولري.
کورنۍ ته اړتیا ده چې خپل ورځنۍ چارې همدغې شرایطو ته په کتو سره عیار کړي. ډېر مصرفونه کول یا په چکر تلل یا په میلو تلل یا میلمستیا کولې، دوی کولی شي چې مثلا په ډیرو کمو امکاناتو هم خپل ورځنی چارې په ښه ډول پر مخ یوسي او دا مدیریت کړي. د دې لپاره ښه ده چې خپل مصارف راکم کړي، خپل بې ځایه مصرفونه چې په میلمستیا او په چکرونو په خوراکونو یې لګول هغه کولی شي چې راټیټ کړي، او دې ته په کتو کولی شي چې په ډېرو ناچیزو امکاناتو خپل ورځنی چارې مخته یوسي. یعنی که انسان وغواړي چې د خپل ژوند لپاره یو منظم تقسیم اوقات، یو منظم پلان او برنامه ولري، نو دا شی یعنی امکان شته چې په ډېرو کمو امکاناتو سره خپل ورځنی چارې مخته یوسي.
دا چې په اسلام کې د ډیرو یا بې ځایه مصارفو په اړه څه ویل شوي دي، دا به د دینی عالم مولوي نورالله کوثر څخه واورو.
اسراف یا له حد نه تیرېدل یا په مصرفونو کې ډیروالی، دا کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبیره ګناه ویلي: ولا تصرفوا. ډیر قران کې وایي تاسو اسراف مه کوئ. همدا رقم وایي چې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، څوک چې تبذیر کوي، اسراف کوي او ډیر مصرف کوي، دا د شیطانانو ورونه دي. د دې آیاتونو پر بنسټ او دا رقم احادیث هم ډیر زیات راغلي دي چې اسراف نه انسانان منې کړي. دغه احادیث پر بنا او بنسټ باندې هم په کورنۍ کې ډیر اسراف کول، مصرف کول، دا سرل دینه شرعي جرم ده، شریعت له لحاظه ناروا عمل ده، شریعت له لحاظه ګناه عمل ده. اې دې ناوړې ټولنیزې پایلې هم دي. انسان ژوند ډیر خرابيږي، انسان کله په ډیر مصرف باندې او په اسراف باندې عادت شي او د په ژوند کې بیا سختیان راځي، نو دای ناهیلی کیږي، دای د ناخوالو ته مخ کوي، ګناه ته مخ کوي، حتی ناروا کارونو ته مخ کوي، او ژوند کې ورته ناهیلی او مایوسیت پیدا کیږي، او ځینې انسانان حتی د ځان وژنه هڅه کوي، ځینې انسانانو ځان وژلی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر مناوریدونکو، دا چیزینی کورنۍ ولې ډیر مصرف کوي او څنګه په لږ مصرف ځانونه عیار کړو، دا د تورته پوښتنې مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ځینې کورنۍ ولې ډېر مصرفوي، مثلا که پیسې لري که نه لري په ډېر مصرف باندې عادت شوي دي، او کله چې بیا پیسې ورسره نه وي بیا دوی خفه یي، جیګرخونه یي چې والا مصرف پیسې نشته دي، یعنې د حده زیات مصرف کوي. علت څه بولئ تاسې؟
له حده ډېر مصرف او ډېر لګښت څو اړخ لري. یو اړخ دا ده چې کېدای سي دوی کوم رواني ستونزه ولري، لکه پر نفس اعتماد ټیټي، وسواس ولري، اضطراب ولري، ډار ولري، ډېر د خلکو لپاره غواړي ژوند کې. دا یو دلیل ده. یو هم کدی سی یو ډول خپل خوند ورکی، لذت وسی، خوشحالی ورکی، په دې خاطر مصرفی. دریم هم چې زما په نظر روزنیز یا ذهنی اړخ لري، هغه دا چې موږ ته په ښوونځیو کې، په پانتون کې، په ټوله کې، په فرهنګ کې د پیسو یا د مصارفو مدیریت نه در اخودل سای. دا هم کدی سی علتی، او په ټوله کې د سیالیو، رقابتونو، دښمنیو او ورته نور مسایل هم لاروی اړخ دلیل او لامل ګرځیدای شي.
بل پوښتنه استاد، دا کسان چې په ډیر مصرف باندې مختشوي دي او ډیر مصرف کوي، کله چې پیسې ورسره نه وي، دا نه بیا د دوی پر روح روان باندې څومره بد اغیز کوي د ارواپوهنې له اړخه؟
تله شکه چې ول خرچ انسانان، پر مصرف انسانان، لمالی اړخه د مدیریت نه لرونکو انسانان، د ژوند په لړ کې په بیلابیلو پړاوونو کې له ځینو پښمانیو، عذاب وجدان، پر نفس ټیټ اعتماد سره، استراب سره، ویرو سره، او کله کله خو هم په ژور خپګان اخته کیږي. متاسف
په پای کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ؟ کور کې څنګه مصارف باید ترسره شي؟
فکر کوم چې موږ باید مالی مدیریت له درسی نظام سره وتړو، او په خوای کې په خواله رسنیو کې او د کورنۍ د عامه پوهاوي لپاره دا برنامه او خبرونه خبرې کو، نشر کو، ډيري کو، او زیات کو، چې موږ څنګه کولای شو خپل بچو ته، خپل ماشومان ته، خپل کورنۍ ته دا ورزده کو، او د په دې ګټو پو کو چې که تاسو مالی مدیریت ولرئ څومره اغیزمن او موثر کار ده. زه فکر کوم چې روزنه او عامه پوهاوي په دې برخه کې ډیر کومه کوي.
ګرانو دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
من مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا چپے کے دل مادر توا نو گلوا میں بخا لگے دین شم تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر قسمت سورو مختو نہ مسلوا میں بخار